هغه استرالیایي وګړي له خپل هیواد باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره له یوې کورد ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. دا خبرې نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. استرالیایي رسنیو راپور ورکړی چې اشلي دایبل هغه مال په جرمني کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره یې اروپا ته سفر کړی و. دا څرګندونه ده چې دایبل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نجیبې زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. په جلال آباد کې به اسمان راګوی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14. په غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. په بامیان کې به اسمان شین وي، خو هوا به نسبت نورو ښارونو ته سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 8. په بدخشان کې هم هوا سړه ده، اسمان یې شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 14 اټکل شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با سلام و روز بخیر، دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. نشر خبر کشته شدن ملا اختر محمد منصور در برخورد با یکی از قماندانان طالبان یکی دیگر از نشانه های اختلافات شدید میان طالبان است. این اختلافات در بعضی موارد مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان را پیچیده تر می سازد، اما بعضی ها باور دارند که شاید سبب تضعیف طالبان شود و فرماندهان این گروه در همشکسته را مجبور به مذاکرات صلح سازد. از سوی هم رئیس جمهور افغانستان پس از تقاضاهای مکرر حاضر شد تا با صدر اعظم پاکستان در فرانسه ملاقات کند و موضوع مورد بحث آنها هم سرکوبی طالبان و جستجوی راه‌های مذاکرات صلح با آنها بود. در این برنامه زیر آسمان کبود روی این بحث می‌کنیم که آیا موقف نسبتاً جدی محمد اشرف غنی در این خصوص می‌تواند گره‌گشای مذاکرات صلح باشد، آیا آقای غنی پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان خواهد ساخت؟
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول د دې خبرونه پترس کې په دې خبرې کو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې په پروسې په بیا پیلولو موافقه شوې ده، او همداراز په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس جوړ شي. د افغانستان او پاکستان مشرانو تېر اونۍ په پاریس کې موافقه وکړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې بل پړاو خبرې دی پیل شي. د سولې لومړی پړاو خبرې د سږ کال د جولای په 8 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګي کې وشوي، خو دوهم پړاوې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 وشي. ظاهرا د طالبانو د مشر د مړینې د خبر د اعلانېدو له کبله وځنډېدې چې لا هم ځنډېدلی دي. اوس چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو بیا د سولې د بهیر پر پیلولو سلا کړې، د طالبانو د یوې څانګې د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپې کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. که دا مسئله د سولې د خبرو له پیلېدو سره تړاو لري او که یې نه لري، مګر یو شی ښکاروي او هغه دا ده چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف زیات شوی دی، او دا خامخا د سولې پر پروسی اغیز لرلی شي. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په راتلونکو ورځو کې اسلام آباد د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سویه جوړی شي، شاید د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ښاغلی شکیب مستغنی، د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال، د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی او همدارس د چارو کارپو شاغلی نظر محمد مطمئن. ټول میلمنو ته هرکلی وایو.
با تشکر از مهمانایی که در این برنامه تشریف آوردن، در این بحث شرکت دارن، و با تشکر از شنونده های عزیز که رادیو آزادی و برنامه زیر آسمان کبود را میشنون. تا لحظات بعد تلفن های رادیو آزادی را هم به شما اعلان خواهیم کرد که به این تلفن ها تماس بگیرین و در برنامه سهیم شوین. و اما اگر تلفن افغان بیسیم دارین، از همین حالا میتونین پیام و گفتنی و سوالتان را به شماره 818 اسمس بکنین، به ما میرسه. و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم میتونین پیام و گفتنی تان را بنویسین تا ما این پیام هایتان را با مهمان ها و دیگر شنونده ها در میان بگذاریم. جناب آقای عباسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان، را در استودیو با خود داریم. جناب بریال صاحب، با شما شروع میکنیم. دوباره خوش آمدین به این برنامه. موضوعی که رئیس جمهور افغانستان اختیار کرده، در اصل میتونیم بگوییم آغازگر یک تغییر در شیوه برخورد حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح است.
د افغان دولت لپاره بل د سی لار پاتې نشو چې هغه د وکولې شي د طالبانو د فشار راوړلو یا په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو لپاره د موثر وګسي. هغه چې موږ ورته د سولې اصطلاح کارو، اوس د پاکستان سره د یوې معاملې سرحد ته رسېدلې ده او طرف هم ډېر واضح دی. پاکستان اوس کوشش نه کوي د تیر په څېر هغه سې هڅه وکړي چې ووایي چې موږ په طالبانو هومره تسلط نه لرو، مګر کوښښ به وکړو چې هغوی خبرو ته کښېنو. پاکستان په وروستیو کې او په ځانګړې توګه نواز شریف وویل چې موږ تیار یو دې ته چې طالبان خبرو ته حاضر کړو، کوشش کوو په طالبانو چې څومره موږ تسلط لرو، او تاسې د دغه سولې د دې پروسې ملاتړ وکړئ. دویم او درېیم پړاو باید شروع شي. خو اوس پاکستان کې یو بله مسله هم ډېره زیاته مهمه. ځینې دوستان سوال کوي چې کېدای شي پاکستان په خپله په لوی لاس کوښښ کوي چې طالبان په ډېر بېلابېلو ډلو وویشي او له هغوی څخه د سولې لوری طرف ور کړي. مګر زه فکر کوم پاکستان اوس د دې هڅه کوي چې د طالبانو یو واحد آدرس رامنځته کړي. د همدې دپاره دوی د اختر منصور په ټاکلو کې ډېر رول درلودو. د همدې دپاره چې امریکایان هم دې ته قانع کړي چې موږ په یو واقعي سوله باندې چې ټولې ډلې پکې دخیلې دي، د زمینه مساعده وو، نو د حقانی زوی د دې ډلې د مرسیال په توګه وټاکلو. مګر ډېر زر دوی خپل پاکستان هم لیدل چې د بل توله په درنېدو و د ملا اختر منصور مخالف طالبان او هغه ډلې چې څومره نفوذ کا او څومره هغوی ښکاره کېدل، دا د پاکستان لپاره په یو شواخون بدل شو. ځکه دوی نه شوای کوی په خورو ور ادرسونو د افغانستان د دولت سره یوه معامله وکړي. باید یو توحیدي ادرس وړاندې کړي چې د هغې طریقه وکولی شي سوله وکوی شي. وروسته چې دا وضعیت په ترینګل کېدو شو، طالبان په بېلابېلو برخو، حتی په ځینو مواردو کې دوی په خپل منځ کې په جګړه واوښتل، پاکستان د یو ستونزې سره مخامخ شو. داسې ویل کېږي چې د اختر منصور په ټپي کېدو، وژنه یا په عامه توګه د صحنې څخه په ایستلو کې د پاکستان لاس دی. پاکستان کوښښ کوي اوس د دوی په منځ کې یو درېیم ګړی مشر رامنځته کړي. د دې دپاره زمینه مساعدېږي او هغه باندې بیا دوی تسلط ولري چې په خپله خوښه یې د سولې په نامه دغه نوي تعامل ته رامخته کړي. او زه فکر کوم دا کار تر یوې اندازې پورې عیني شواهد هم لري.
پس میتونین ایره یک اقدام عملی پاکستان در قسمت کمک به برنامه یا پروسه صلح افغانستان بنامین؟
خب، پاکستان کې دوه عمده ستونزې وجود لري. دا چې پاوز د طالبانو په اړه باندې جدي خواخوږي لري او خپل پلانونه لري، اما ملکی حکومت چې کومه هڅه کوي، هغه زه فکر کوم دا چې تر کومه حد پورې موږ ورته خوشبینانه اوسېږو یو څه ستونزمن وي چې نتیجه ورکړي. دوه عمده عوامل دي. یو دا چې داعش په دې وختو کې ډېر په قوت سره پراخ کېدو دی. حتی د طالبانو ډېر غړي چې د سرنوشت ستونزې سره مخامخ دي، څوکه څوکه د داعش خوا ته ټېله کیږي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان باندې یو سلسله فشارونه بیرونی دي، او هغه په وروستیو کې په اسلام آباد کې تاسو د داسې پټې ناستې دستې په اړه شاید راپورونه ترلاسه کړي وي چې روسي، چینی او ایراني چارواکي پکې وو. او دغوی غوښتنه دا وه چې طالبان باید دومره قوي شي چې په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد وجنګیږي، او داعش په صحنه کې د طالبانو د طریقه کمزوري کړي. د دې لپاره هلې ځلې کېدلې. دا چې اوس هغه فشارونه په څومره حد کې پاتې کېدای شي، یوازې دا د داعش د کمزوري کولو لپاره طالبان برجسته کېږي بیرته، او که د افغانستان د سولې په برخه کې دې برخه کې دغه لومړی نظر یو څه غشتلای دی چې دوی د داعش نه پاکستان زما په باور هغومره مسؤول نه دی، او د دوی د ګټو دومره تمثیل نه کوي به ونه کوي لکه څومره چې طالبانو کول.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب. ښاغلی نصر محمد مطمئن، ستاسو نظر د ولسمشر غني د سیاست یا دریس په ارتباط څه دی؟ کوم فکر وي ښاغلی غني په پیل کې له پاکستان سره اړیکې ډېرې نږدې کړې او د سولې مسله یې ډېره جدي ونیوله، خو وروسته چې داسې احساس کړه چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی، نو بیرته لرې شو له پاکستان څخه، او حتی ویل چې پاکستان په ځلونو وویل چې د سولې د مذاکرو د بیا پیلولو لپاره تیار دی او غواړي چې کوربه اوسي، لیکن مثبت ځواب یې ور نه کړ. اوس یو قسم پاکستان بیا بیا غوښتنه کوي او افغانستان شا شاته کیږي. ستاسو په نظر دا دریز مناسب دی؟
او تاسی او د میز ګډونوالو د راډو اړیدونکو ته سلامونه. ډاکټر صاحب اشرف غنی چې په جرمنی کې له مرکل سره کومه ناسته لرله، دغه ناسته د سیمالمیږي چې اصلا خبر بل طرف ته روانه ده. هلته ولسمشر ویلی دی چې لومړی موږ سوله له پاکستان سره کوو او پاکستان سره په ستونزه کې یو. پاکستان په تیر یو کال کې هغه کړنې یا وعدې چې دوی موږ سره منلې وې هغه یې عملي نه کړلې، او دومره غوښتنه یا دومره خبره ادا کړې ده چې وروسته د پاکستان له سول نه بیا له طالبانو له بیلابیلو ډلو سره چې هغوی تسلیم شي او څومره واک لري یا دوی څومره امتیازات غواړي په هغه ډول ورسره خبره وکړو. او درېمه خطرناک خبره دا چې ګډه مبارزه د ترهګرۍ په ضد باندې که کله د سولې خبره کېږي کله سړی وایي چې زه سوله کوم بیا خو ګډې مبارزې ته له هغه وروسته اړتیا نشته، او دا چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو نمونه له څو وخته راهیسې یادیږي د پر دې معنا ده چې د سولې په اړه باندې لا هم مشکلات دي. موږ به وګورو که چیرته رښتیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی او افغان حکومت په رښتینی ډول د سولې په خاطر باندې له پاکستان څخه خفه وي، نو په نه هم د دسمبر به چې د اسیا زړه کانفرنس دلته به دی بایکاټ اعلان کړي، هغه ډول فشار به پر پاکستان باندې وي چې نړیوال بم فشار باندې راولي او پاکستان به ټول نړۍ ته وشرمیږي. خو که چیرته دی د اسیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او پاکستان په انګور اډه کې هلته دروازه جوړوي، پاکستان د افغانستان په مسایلو کې لا هم نفوذ لري، نو بیا سړی باور نسی کولای چې دا مسله د سولې خبر ده، بلکې زه فکر کوم چې په پټه باندې د افغانستان او پاکستان اړیکې همرم خراب نه دي لکه ولسته چې دا وانه مات کیږي. او تر څو چې د سولې لپاره افغان ولسمشر یا افغان حکومت چې په ار کې اختلاف ته اراده ونه لري ژمنتیا ولري، دا که په پاریس کې وي دا که په جرمنی کې وي دا به د سولې لپاره ډیره زمینه مساعده نه کړي.
جناب مطمئن صاحب، حلف شما از این که حکومت افغانستان خیلی به اصطلاح شما استفاده کردین لیوالتی ها نداره به صلح، چی هست؟ یعنی چی باید بکنه که نشان بده که صلح میخواد واقعا؟ تا به حال حکومت افغانستان در هر جایی که رفته مخصوصا رئیس جمهور و دیگر رهبرای حکومت همواره از گفتگوهای صلح از جدیت خود در این قسمت صحبت کردن.
و یو شعار د موج ولیدلو چې د انتخاباتو نه مخکې ولسمشر دا شعار کاوه چې زه لومړی توپ سولې ته ورکوم او زه لبل چا سره حکومت نه جوړوم. خو په عمل کې دواړه د هغه څه چې ویل هغه ونسولو، چې کله ارګ ته ورسېدی ویل چې زه لومړی پر امنیت باندې خبره کوم، امنیت قوي کوم، هغه د موږ ولیدو چې امنیت کې کندوز له لاسه وتی، او بیا ویل چې زه په اقتصاد کې اقتصاد ته کار کوم. موږ ولیدلو چې په لکونو ځوانان له افغانستان نه د بیکاری له امله تیښته کوي، او درېمې بیا سوله کړله. همدا ډول هم لیدلو چې یو داسې حکومت یې جوړ کړي چې دوی په خپل هم مشکلات لري. اوس هم تر اوسه پورې داسې کوم څه موږ نه دي لیدلي چې هغه دې په عملن کې افغان حکومت ویلی وي یا دې د هغوی دغه غوښتنې رښتینه کې چې دوی د سولې لپاره کار کوي. ښه، طالبان خو د قطر کې دفتر لري یا د طالبانو ډله ده، په تیر یو کال یا د یو کال نه زیاته موده ووتله، یو ځلې ناسته وسوله، بیا دا ناستې ولې ودرېدلې؟ نو د دې نه معلومیږي چې تر اوسه هم بین الافغاني تفاهم ته اراده
نشته. افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. ما یو ځل پاکستان مجبور کړل چې خبرې وکړي، بیا یې ویلي دي چې نور له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، دوی له امریکایانو سره خبرې کوي.
کدا خبر یینو بیا افغان حکومت ولی پاکستان ته وای چې ماته طالبان راولا، یا پاکستان دا توانایی لري چې طالب حاضر کی؟ خو مخفل لیدل طالبان خو په جاپان کې خپل اجنډا وړاندې کړل، طالبان خو په پاریس کانفرنس کې خپل غشتن نړیوالو ته وړاندې کړل، طالبان خو دوحه کې هغه د فګواش کانفرنس چې غشتن وړاندې کړل. او زه شاهد دې ما چې طالبان و افغانانو مناشي د ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر یونس قانونی او استاد سیاپ او محقق صاحب شمول ونه مونه غوښته و چې دا غوی سره د افغانستان په مسایلو باندې کښینې. دوه کاله مخکې دا چې افغانان یا په حکومت کې داخل خلک په سوله کې خپل ګټې له لاسه ورکوي، په جګړه کې ګټه ویني، هغوی د سولې خبرو ته نه اماده کېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې سړی نشي منلی. زه فکر کوم طالبان په دې نظر دي، هغوی دې حد ته رسېدلي دي چې که جګړه په افغانستان کې دوام پیدا کوي، د نویمو کلونو تکرار ده چې ډاکټر صاحب نجیب الله په هماغه وخت کې همدغسې یو غوښتنه له حزب اسلامي څخه کوله. حزب اسلامي په قوت کې و او هغوی دې ته غاړه کې نه ښودله. دا د تر ننه په جګړه کې که نن هم طالب سولې ته غاړه نه ږدي او حکومت په حقیقي ډول غوښتنه کوي، نو دا خو د طالب ګناه ده.
سلامت اوسئ مطمئن صاحب، وګورو چې بریال صاحب په دې موضوع باندې څه نظر لري. بریال صاحب، تاسو هم له ښاغلي مطمئن سره موافق یاست؟ دوی د حکومت په اراده باندې شک لري.
زه یو بل زمینه باید دې مسئلې ته وګورو. د طالبان د خپل ارادې مال نشي کولی. د طالبانو استازیتوب پاکستان کوي، نو بیا طالب په قضیه کې د کمه شو. اساسي مسله دا ده چې باید هغه چا سره خبرې وشي څوک چې طالبان هندل کوي، او دې کې کوم شک وجود نه لري. چیرته کوم طالب د داسې سولې لپاره مراجعه کړې ده چې هغې استوګنځای د پاکستان نه وي، د هغې خوله کې د پاکستان خبره نه وي. موږ داسې تصور کوو چې دا یو اجرتی ځواک دی د پاکستان، د هغې دپاره په افغانستان کې جګړه کوي. افغان ولسمشر تر دې زیات څه کړي وای چې یو کال یې د خپلو ستراتیژیو او د خپلو تګلارو په بدل د ټول ولس د تقاضاو خلاف چې په افغانستان کې عامه ذهنیت د پاکستان ضد دی، د طالب ضد دی، د بیا پاکستان ته زړه وروړ. حتی د ځینو هیوادونو سره خپل روابط تر یوې حده پورې خراب شول. په هندوستان په دې کې ښه یادولی شو، هغوی د موږ سره دغه خپل اړیکې وځنډولې په هغه شکل چې موږ سره مخکې څومره دوی مخکې تللي وو. د دې یو کال په اوږدو کې موږ د دې ټولو بدل وکوت چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه څومره زیات شول، د طالبانو تکتیکونه څومره ور بدل کړل، جبهي جګړې وشوې. د داسې پیښو موږ شاهدان یو چې د لومړي ځل دپاره د البدر په نامه باندې د جنګیالیو ډلې د طالبانو په ملاتړ په د حمایت لپاره افغانستان ته راغلې. هغه البدر چې په کشمیر کې جغرافیایي ستونزې د پاکستان جګړه کوي، هغه راغلې په افغانستان کې جګړې جنګېدل او تاسو یې جسدونه ولیدل د وشو کسانو چې د پاکستان ته یوړل. دویمه اساسي مسله د باباجي په جګړه کې د هلمند د پاکستاني پوځیانو جسدونه پراته وو، د امغه درشو او امغه کارتونو سره افغانستان هغه ولیدل. کله چې د موږ لپاره د طالب تعریف دا وی چې دا د پاکستان د نیابتي جنګیالیو په حیث باندې په افغانستان کې جنګیږي، دغه سوله باندې باور کول یو کال وروسته موږ نو امید کړو. افغان دولت مجبور و چې داسې هڅه وکړي، خبرې یې بایکاټ کړي، د څو ځلو لپاره یې هڅه وکوله. اوس موضوع د طالبانو د سویې نه لوړ شوی پاکستان ته ویل کېږي چې یا طالب د واحد ادرس په توګه را وړاندې کړه چې موږ باور وکولی شو دا خبرې چې په هر قیمت او په هر ډول شرایطو باندې کوو تعمیلي دي، او یا دا دی چې ته په خپله نور د دې ادعا وکوه چې او طالب ته او موږ باید تاسو سره خبرې وکوو. د طالبانو لپاره ډېر زیات فرصتونه مساعد شول. په خپله دا دوی کې د درزونه او د ډلې د کمه شوې، دا ډلې د بیرون نه ډېرې نه دي خرابې شوې، دوی په منځ کې د درزونه د بیرون نه دي راغلي، دا درزونه په طالبانو کې په خپله د هغه چا د خوا چې حمایه کېږي راغلي دي. د قطر طالبانو اکثره د پاکستان کې د میشتو طالبانو طالب رهبرانو سره ستونزې لري. د طالبانو بله ډله د اصلي طالبانو سره ستونزې لري، ځکه مولا رسول خپل ډله جلا اعلان کړه. تاسو په زابل کې د جګړو شاهدان اوسېدئ چې منصور دادالله چش کې ووژل شو. دا خو ډېرې واضح خبرې دي چې سړی نشي کولای نورم خلک اخفال کړي. په عمل لحاظ موږ که فکر کوو، زه فکر کوم یو څه سنجیده او افغاني نظر باید ولرو په دې موضوع کې. موږ د افغانستان د شخړې په اړه باندې فکر کوو. څه شی په افغانستان حکومت کې د انتخاب وړ دي؟ هغه دا دی چې د جګړې سره باوجود چې په طالبانو فشار راشي او هغوی د یو سخت حالت سره مخامخ شي خبرو ته کینی، افغان دولت د غیوت وطن کوي چې دویمه کټګوري طالبانو ته چې د افغانستان په صحنه کې عملا وجود لري او جنګیږي، شمیرې تر سلو زیات دی، دوی ته مراجعه وکړي او دوی د یو تعامل په ترڅ کې د استخباراتي نظارت په ترڅ کې د سر تضمین ورته ورکړي، دوی ته اطمینان ورکړي او دوی د دغسې یوې کلیشهي یا سمبولیکې سولې پروسه کې رایوځای نه کړي چې قرآن شریف ورته ورکړي، لونګۍ ور په سر کې ورته ووایي چې ته د اوس په خپلو کړو باندې اعتراف وکړه چې اشتباه دې کړی او نور زوتي راځه، بیا ځان په خدای وسپاره چې ته پاتې کېږي ژوندی او که وژل کېږي. د دغه برخه کې افغان دولت ډیر زیات کمزوری دی، دغه تکتیک نه استفاده ونه کولای شو. څنګه چې ورته په کار ووسم پاکستان په اړه باندې هغه کوي چې وبه کولای شي د کوټې شورا بوسم هم دومره په جنگي طالبانو تاثیر گذاروي څومره چې دوه کاله مخکې فکر کېدو.
تشکر جناب حسین بریال، نویسنده و کارشناس افغان. شنونده برنامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. حالا نوبت شنونده های عزیز میرسه که در این برنامه سهم بگیرن و سوال و گفتنی اگر دارن با ما و مهمانای برنامه در میان بگذارن. شماره های تلفن ما را پس از یک وقفه کوتاه براتون اعلان خواهیم کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 نیمې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې 0909203540 او یا هم 0908202555. اوریدون که لرو مهربانی کوی سیب.
بله بله. السلام علیکم جناب مولوی صاحب تا آقای مرزبان تا و محترم میلمنو تا و محترم مودیدون که تا سلام و احترام ما تو برانه کام رسیدیم به پروانه.
مهربانی کوی رسول سیب.
جناب فروان صاحب دیما سوال پدی شکل من رحکم سیا و خود پاکستان دری نامشو غوشتنی دا افغانستان دا امتیازی یو خط جیوران ده کنزاسی او یو ده ترانزیت موضوع ده او بل ده غصر ده حسر ده خپل ده افغانستان ناری که خراب بیدن یا ده غصر عبد قطع کدن. جناب محترم مرمانون هم اتفاق داده سه آیا ده بیدری مشروع وقتونو یا امتیازات پاکستان تا نوار کول آیا پاکستان بازر که ده صلحه تا تی افغانستان ترام کنیم که ده موضوع بلا پختنه می داده چې اوس په پاکستان دغه ګوارډر چې اوسیلان د چین سره قرار کړی دی اوس دغه وخت کې خاص یې افغانستان ته دی ګوارډ کې چې تر دې چې دی دا ګوارډر لارې په مخ ته لاړ شي افغانستان بیا تلور ندي سره مرسته کوي چې دلته دا حالت ونی. او بله پختنه مې د محترم میلمنو نه داده چې آیا زمون سیدي نظام یا د موږ فورول کې لکه مخکې چې څو ورې دوی ته د فریبولا مغه ورکړې تینونه نه ورکړه بیا به دا فریب کرونا د دې افغانستان حکومت ته دا غوښتنه د کابل کې به د دې
تشکر زنده باشین. تشکر
ډیره مننه رسولی صاحب. بل اوریدون خیلی رو هله لرو چه لنده پشتانه وکی
بله لطفا کوتاه و مختصر شنونده از طریق اسکایپ با ما هستن. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم محترم نعیمی صاحب. تاسو سلامونه او ساروان صاحب ته خپل نیک هله او سلامونه وړاندې کوم.
مرزبان صاحب بله صاحب مننه.
تشکر او
بالکل ساروان صاحب ګره.
بله صاحب مهرباني.
او نو زما یو لن نظر ده نظر می داده گوری که منگ وارو چه افغانستان تا سول راشی نو منگ وارو چه باید منگ حکومت تا دا پیشنهاد لارو چه ده خپلو خپل افغانستان که چه سوک دیده علماو نا ده پوخ خلکو نا ولی زمانگ پا افغانستان که ده سوک نشتا ده چه مخالفینو تا کینه و آقای تا قناعت ورکی و آقای تا اوهی چه راضی ده جنگ بز ده و جنگ نگوارو خو خبر داده چه آغا طرف تم پا خپلواک ندی او دا طرف تا خو بس منگ و تاس دا برالا گورو چه بس جانکیری را اوست دی او جانکیری حکومت دا زکا دی سولا نشی راست دا دالن نظر
من انا سلام تو سی بل اردون که لرو زن معرفی که
بفرمایین. سلام علیکم.
از سروان سر سلام محمد تا شده و تا زنو من منو تلی زلکو من سلام نو
سلام شما دن آقای سردار محمد
سروان سر من منو نزمان دا پوشتنه دا چی من منو سایبانو تا خپل قضاوت دا خپل وطن کې د مشرانو سپینګیرو سره وکړه چې هغه د موږ کوم مملکت سره جنگ ده اول هم د جنگ لاره معلومه کړه دا سولې ته منډې ور وکړئ جنګ امریکا راوړی امریکا دې وصول هم زموږ وطن ته راولي زموږ ځوانان زموږ سپین ږیري زموږ وطن دې نور د خاورو سره
خاورې.
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب.
تشکر
مننه. بل اوریدونکو هم لرو لطفا لنډې خبرې وکړئ چې ډېرو ته نوبت ورسی شي.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ کور آمدان مهرباني.
خوش آمدین به برنامه بفرمایین.
بخشش کوم چې زه اساس په موضوع باندې یو ځل خبر درسره دا موږ په ورسوالي کې د ډېر وخت کې د یو ونیم میاشتې جنگ دی د دکان وروره د چورتي بي جوړه دا ولې یا که دولت نه سي والی خو ورپی دي طالبان دا او که دولت طالبان چې دا ولې
نظر سم داشت میدیم. فقط شنوندهایی که طریق اسکایپ میتونن با ما در تماس شوند همین الان یکی از طریق اسکایپ با ما هست شنونده. سلام علیکم آقای عبدالله فیضی بفرمایید.
سلام علیکم. سلام با شما شنوندهای محترم شما.
و علیکم.
من میخواستم
از کجا تماس گرفتین؟
ما از کابل به تماس با شما به تماس هستم. میخواستم بر شما نظر خود را شریک بسازم. این جنگ در بین افغانستان و پاکستان که به شکل نیابتی و مرموز جریان داره، این جنگ منافع است آقای مرزبان. تا وقتی که حکومت افغانستان افزار فشاری را بالای پاکستان ایجاد نکنه، هیچ وقت نمیتونیم که ما با عذر و زاری و با این مسائل ما نظریات خود بالای پاکستان بگیم.
ابزاری که افغانستان بر دست داره که بالای پاکستان فشار بیاره از نظر شما چی هست؟ چه ابزار افغانستان در دست داره؟
ما شما میفهمین که پاکستان به انرژی شدیداً ضرورت داره. پاک افغانستان باید پروژه های بزرگ انرژی را که وصل میکنه آسیای میانه را با پاکستان، این را باید در خاک افغانستان تطبیق کنه. و همچنان پاکستان نیاز شدید داره به بازار آسیای میانه از طریق افغانستان، این زمینه را باید مساعد کنه. یعنی به این مفهوم که پاکستان باید در این تجارت با انرژی، چون ضرورت داره انرژی از مسیر افغانستان باید عبور کنه. هنگامی که پاکستان میخواد خواستهای نامشروع خدا بالا افغانستان قبول کنه، از این ابزار فشاری ما میتونیم از او استفاده کنیم. همچنان ما صلح با پاکستان، چون پاکستان 30 سال میشه ما را کشته، ما را خانه ما را ویران کرده، ما را مهاجر ساخته، ما را با خاک و خون یکسان کرده، خود افغان ها را برای اهداف خودشان بنام جنگ عقیده و دین می جنگانه. آله سوال ایج است، تا وقتی که تضمین بین المللی وجود داشته نباشه و کشورهای ابرقدرت منطقه، چی امریکا و چی کشورهای دیگه، در این مذاکرات نباشه و تضمینی وجود داشته نباشه، هر نوع صلح با پاکستان اگر به منافعشان باشه قبول میکنه، ما را به محاکم هم میکشونه و هر کاری، و اگر به منافعشان نباشه در اون صورت هیچ وقت قبول هم نمیکنه.
سلامت و سردر مننه وصل اوریدون کو غوړو چی توشی به تلفن که مطمئن سه بیا پشتن لطاس سخه اخه داده چه دی پاکستان حکومت بیا بیاوایی چه که دی افغانستان حکومت ور سخه و غورین و حاضر ده چه طالبان خبرو تا حاضر کری لکه سنگه چه تیر زل حاضر کرد، ولی طالبان دا پخپل نوایی چه غورو چه دی افغانستان لحکومت سر خبری که و که چر تا طالبان مستقیمن دی افغانستان لحکومت سر خبری و که او پاکستان سنگ تا پریشتی نو که دیشی پدی خبرو که بدی پاکستان گتی پا نظر کننی ول کیشی او داسې هم نه ده چې طالبان دا اعلان نشي کولی، دی وی وړې حمله اعلان فورا کوي، ولی دا خبره په خپل نه کوي چې د پاکستان له طریقې کوي.
و زه فکر کوم چې طالبان او د پاکستان له طریقې به دا خبره نه کړي او نه به پاکستان ته دومره،
ولی تیر ځل خبرې دا اوس پرلپسې پاکستان وایي چې افغانستان دې ورڅخه وغواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. تیر ځل چې په امریکا خبرې وشوې هم پاکستان د پاکستان کار و،
نو بیا به دا پوښتنه داسې واضح کړو چې ولې افغان حکومت بیا له پاکستانه نه غواړي چې پاکستان ورته وایي زه طالب شنولی
سم. افغان حکومت عقیده لري، باور لري چې د هغوی په کنټرول کې دي، مشران یې عمل ته اوسي، او که هغوی ونه غواړي دوی خبرې نشي کولی.
و نو بیا خو په کار ده چې طالب بیخي نادیده ولیدل سي، ځکه چې هغه غلام یې هغه د پاکستان تر لاس لاندې بیا ولید.
نو که چیرته نه وي داسې معلومېږي، ستاسې د خبرو معلومېږي چې تاسې دغسې فکر نه لرئ، که داسې نه وي نو ولې طالبان په خپله دغه غوښتنه نه کوي، ولې دوی دا اعلان نه کوي؟
زه راځم همدې خبرې ته. یو څوک به بیا ووایي چې ولې افغان حکومت نه وایي چې زه طالب سره مخامخ ناست یې تعزیر
یا
ولې افغان حکومت نه وایي؟
ولې ویلي دي صاحب؟
نه دي ویلي، د افغانستان
حکومت
غنی نه دي ویلي.
برای یک مدت طولانی میگفتن همیده، در اول آغاز کردن و اسمش هم گذاشتن مذاکرات بین الافغانی، اما بعدا
کرزی صاحب بیل خبره و ولی که یو څوک ثبوت وړاندې کی
څه فرق کوي؟ څه
کوي؟ که یو څوک ثبوت وړاندې کی ګوري سروان صاحب، کله چې انتخابات لا نه وشوي په اماراتو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی طالبانو سره ولیدلو او طالبانو خپل غوښتنې ورته وړاندې کړلې، او ډاکټر اشرف غنی یو وعده ورسره دا و چې زبه د پاکستان لاله نه له طالب سره خبرې نه کوم، د سولې زبه خبره مخامخ کوم. کله چې ارګ ته ورسېدې لومړی ډزې په طالبانو باندې وکړې، کله چې امریکا ته ولاړې بیخي د زاویه یو سلاتیا درجه وګرځیده زوم چې یو څوک ثبوت وړاندې کی چې په تیرو یولسو میاشتو کې افغان حکومت ویلي چې زه له طالب سره بین الافغاني تفاهم باندې راضی یم یا مخامخ شینم سمه ده. پر صورت ځینې مسلې دلته ورته اشاره وسوه چې طالبان باید پاکستان استازیتوب وکړي یا پاکستان ګوري طالبانو قطر کې دفتر جوړ کړي متاسفانه چې چا ورته رجوع ونه کړله او دا به ومنو چې راځي یو څوک اجرتي ځواک ده. زه خو په دې ډاډه یم چې د طالبانو ماش پاکستان نه ورکوي. پاکستان د طالبانو په نامه باندې اوس هم پروژې اخلي او اوس هم د طالب له نامونه امتیازات اخلي خو برعکس د افغانستان په امنیتي
ځواکونو همدا سوالو چې تاسو وایئ چې پاکستان امتیاز اخلي که چېرته دوی مخامخ له افغانستان سره خبرې وکړي همدا اعلان وکړي چې موږ هېڅ پاکستان ته ضرورت نشته په خپله خبرې کوو نو ملامت و سلامت به معلوم شي او پاکستان به امتیاز هم نه اخلي.
ګوري که افغان حکومت اراده ولري او د سولې لپاره آمادګي ونیسي نو یو درېمګړی ځکه اوس خو طالب او حکومت دښمن ده یو هم اعلان نه کوي. که طالب اعلان وکړي نو بیا به حکومت په نړیواله سطح وایي چې دا کمزوری ده. که حکومت اعلان وکړي بیا به وایي چې طالبان ما په مشروعیت باندې وپېژندل. دلته ځینې مسایل دي ولې که افغان حکومت او طالب یو درېمګړی ګروپ باندې توافق وکړي او بین افغانی تفاهم ته دواړه ژمن سي بیا دا امکانات ست چې خبري وسی. زه فکر کوم چې شلارې امداده یو شته زی اشاره کول غواړم. دلته ځینې اشاره وسولې هر افغان چې د پردی لپاره یا په قلم یا په ژبه باندې کار کوي هغه ته موږ افغان نسویلې یا ذهنن او هر هغه لیکوال او ژورنالیست بخنه غواړم چې په کابل کې وي او د پیسو په خاطر باندې مقالې لیکي یا لچارواکونه په دې دامیزه ډول وای چې کز ما ته پیسې رانه کې د افغاني مغز نه دي. موږ ل لیکوالانو ژورنالیستانو یا هغه سیاستوالو نه غواړو چې د افغانستان
دغه
تشکر زنده باشین جناب مطمئن صاحب. خب حالا جناب جاوید کوهستانی کارشناس افغان هم از طریق تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب خیلی مختصر اول خوب برنامه بسیار خوش آمدین. همین مسئله را با شما میخوایم مطرح بکنم که به نظر شما طالبان چرا خود ابراز موقف نمی کنند که آیا ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم یا خیر که این امتیاز و این دست بلند را میگذارن به دست پاکستان؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها. البته همه بهتر می دانیم که مشکل بسیار مهم و اساسی برای طالبایی است که اول خود طالبا یک دست و همصدا نیستند. در این طالبا اختلافات است. یک بخش از طالبا کاملا در وابستگی مطلق و مستقیم با سازمان استخبارات پاکستان، منافع پاکستان زندگیشان گره خورده است. شناختی پاس دارند، شناختی کارت دارند، در پاکستان زندگی میکنند، بزنس دارند، تجارت دارند، فرزنداشان اونجا است. امیدی برای بازگشت ندارند، به عنوان ابزارا به کار بسته میشن. ایده هم که افغان هستند، علاقمند هستند، اونا هم این صلاحیت ندارند چون با خانواداشان در پاکستان زندگی میکنند، نمیتونند اراده مستقل ندارند که با افغانا تماس بگیرند. شما به یقین میدونید که ملا برادر به می منظور قربانی شد، بعدتر ملا عمر به مرگ بسیار مرموز و سنگین و ظالمانه و طرف آیسای به می منظور که دیگه علاقه من به تداوم جنگ نبود. همچنان شما سرنوشت اختر محمد می بینین که دلچسپی نشان می داد برای گفتگوها که آماده شود برای گفتگو نشست با افغانا به این سرنوشت گرفتار می شه. عبیدالله به اون سرنوشت گرفتار شد. به این لحاظ طالبان در پاکستان اراده مستقل ندارند. البته علاقمند هستند. هیچ شک نیست بخشی از طالبان میخواهند با حکومت افغانستان گفتگوی مستقلانه داشته باشند. اما پنهانی، مخفی، این مخفی بودن به نتیجه نمیرسد. چون وقتی افشا شود اونا گرفتار زندان و کشته میشن. دولت افغانستان یک ابتکار کلان را به دست نمیگیره که زمینه بازگشت و جابجایی بخش از سران طالبان به داخل جغرافیای افغانستان فراهم بسازد. البته این پیشنهادات از جانب طالبان در گذشته ها ارائه شده است. به این لحاظ طالبان تحت فشار پاکستان هستند، نمیتونند اراده خود را به شکلی که لازم است بیان بکنند. شاید درد رهبری طالبا بسیاری از طالبا صد بار از درد مایی که در فلسطین بیشتر باشد، اما اراده ندارند، گروگان سازمان های استخباراتی هستند.
بله سب دیر منه نکویستانی سب بریال سب یو مسئله چه شاغل مطمئن ورته اشاره وکړه واغ داده چې وای د افغانستان حکومت هیڅ کله نه دی غوښتي چې له طالبانو سره خبرې کوو، بلکې د افغانستان حکومت یوازې له پاکستان غواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. دا خبره څنګه ده؟
عمدستون زداده چې د طالبانو په اړه باندې خو د ډیر وخت د زمينه مساعدي که موږ د کرزي دورې ته وګورو، هغې وخت کې طالبانو ته دا پیغام ورکول کېدو په وار وار که دوی به خلک هم ووژل، د جنازې په سر به هم ولسمشر یا هر بل چوکر چارواکی چې ودرېدو دا خبره به کوله چې تاسو زموږ وروڼه یئ او د دې پردي اثارت نه ځان راوباسئ، خپل دریز ولرئ، د خپل دریز دپاره کوشش وکړئ. ستونزه دا ده چې په طالبانو کې سیاسي ذهنیت وجود نه لري، دوی په جګړه باور لري، ولو که د هغوی قلم په لاس کې وي او د افغانستان کې د ډیموکراسۍ تر سیوري لاندې، تر دې بیرغ لاندې د نظام په دننه کې هم ژوند کوي، هغوی فکر کوي چې څوک تهدید کوي او فکر او هوش یې دا دی چې دوی باید د جنګ په ژبه خبرې وکړي. دا درسته نه ده. موږ په داسې یو معضله کې ښکېل یو چې نه طالب پرته له افغانستانه ژوند کولی شي لکه چې تاسو ولیدل، او نه افغانستان پرته له طالبه چې مخالف یې افغانستان ثبات نشي لرلی. اوس د دې وخت رارسېدلی چې باید خبرې وشي او طالبان د دغه اثرات نه ځان راوباسي. د دې دپاره څو وارې زمینه مساعده شوې ده. طالبان نشي کولی خپله خبره وکړي، کله چې د طالبانو په نیابت باندې پاکستان خبرې کوي، کله چې د طالبانو د مرۍ نه د پاکستان غوښتنې راوځي، لکه په څو کنفرانسونو کې چې مخکې مطمئن صاحب ورته اشاره وکوله، زم د هغې کنفرانسونو په جزیاتو خبر یم چې د طالبانو غوښتنې څه وې. یوه هم طالباني شخصي غوښتنه نه وه. که طالبان غواړي چې په یو سیاسي بهیر باندې بدل شي، نو طالبان د خپلې غوښتنې مطرح کړي چې هغه د دوی د ګټو څه کوي، نه دا چې د پاکستان د ګټو تضمین کوي. دا په لوی مهال کې طالبان دپاره هم یوه ستونزه ده، او هغه ورځې زر را رسېدونکي دي چې طالبان هم په خپله د هغه چا د ګټو قرباني شي او بیا وجود ونه لري په سیاسي صحنه او په نظامي حوزه صحنه کې، لکه څنګه چې موږ پخواني جهادي ډلې په یاد لرو او مثال یې لرو چې اووه تنظیمونه په پاکستان کې وو. اوس افغان دولت دفاع په حال کې دی، د تعرض په حال کې خو طالب دی. هر ځل خو حمله طالبانو کړې ده، که په کلو کې ده او که په ښارونو ده، که په دولتي تاسیساتو باندې ده. نو کله چې طالبان سولې ته تیارېږي، کوم پیغام د طالبانو د خوا تروسه ترلاسه شوی؟ هر وخت دی د افغانستان د دولت سره خبرې رد کړي دي. د انتخاباتو په ترڅ کې رامنځته کېدونکي حکومتونه دوی ته د حکومت حیثیت نه لري، نو بالاخره دوی غواړي سوله د چا سره وکړي؟ خو ول پخپله طالب په دې باور لري. خاله را بیا دا عادت نو چې که نظر د طالبان همدا وي لکه څنګه چې دوستانې مطرح کوي، بیا باید د طالب پر ضد تر حق پورې جګړه وشي، تر څو طالب دومره تضعیف شي چې بیا یا خبرو ته حاضر شي یا سولې ته حاضر شي. هغه سوله چې موږ وایو چې مناسبه نه ده، مګر طالب یې پخپله تاییدوي چې یا به همدغه ډول باندې بېرته زه د سولې پروسې سره یو ځای کېږم، او یا به خپل وطن پرېږدم، او یا به وژل کېږم. پاکستان یوازې خپلې غوښتنې د طالب په ادرس باندې مطرح کوي. موږ په څو څو وارې وکتل،
لیکن کوهستاني صاحب ورته اشاره وکړه، دوی هم چاره نه لري، داسې معلومیږي چې چاره نه لري. بله
دوی ولې ونه کولای شوه چې په افغانستان کې خپل نمایندګي رامنځته کړي؟ دوی ولې نشي کولای چې دغه مشرتابه د دوی
د افغانستان حکومت حاضر دی چې کومه سیمه دوی ته پرېږدي چې دوی هلته خپل دفترونه انتقال کړي؟
حتی اگر دفترشان ایجاد هم شود داخل افغانستان، به شکلی تضمین وجود داره که اداره استخبارات پاکستان در داخل افغانستان نورا ترور نمیکنه.
همدغه ستونزه ده، ځکه هغه طالبانو چې کوم دستور اخیستی او سیمو ته راغلي دي، هغه په ټول په خپله د همدغه سرنوشت د بحران سره مخامخ دي. دوی د قطر خبره کوي، قطر ته ټول ښه ادرس جوړېدای شوی، خو طالبان هلته خپل نفوذ ایمال نه کړی شوی. هلته یو بل شی راوازي شول، هغه طالبان چې په پاکستان کې دي په جنګیالیو باندې ډېر تاثیر لري نسبت هغو طالبانو ته چې قطر ته لاړل. دویمه خبره دا ده، قطر په بحثونو کې داسې څه مطرح کېدل چې هغه د طالبانو دپاره د طالبان استازیتوب متاسفانه نه شوی کولی. دې پروسه کې دوی په خپله وروسته پاتې شول. اوس تجدید شوی دي دغه داخلي اختلافات چې په طالبانو کې کوم رامنځته شول. په دې کې د قطر ځینې غړي فوق العاده رول لري په دې اختلافونو کې. دوی په خپل نیمه یوې ډلې ته نیمه بلې ته او نیمه بې طرفه پاتې شول. دا نشي کولای د طالبانو ستونزه حل کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان خپل واحد ادرس مشخص کړي شي. آیا طالبان ډېر په تکلیف کې دي که افغانستان دولت تر څه وخته به طالبان جګړې ته دوام ورکړي شي؟ زه فکر کوم چې داعش ورځ په ورځ په پراخېدو دی، او هغه داعش چې اول لاس یې د طالب سره لګېږي، طالبان د هغې په اړه باندې جدي فکر نه کوي. نو ښه خبره دا ده، مخکې تر دې چې دوی د صحنې څخه وایستل شي، دوی د دې لاره پیدا نه کی چاته مسون ژوند وکوي شي تر دوه د خدای چې موسی بهترین موقع د چر مخته شي. دویم خبره ده طالبان ګوري په افغانستان کې هم شته د دویمې کټګوري کمانډانان چې دي د جنگ په لیکو فوق العاده غیز لدی دا طالبان دی چینل د لاره باید د دریمګړي وساته د لاره دی ویجرګي د لاره باید خبره تکینی په هیڅ صورت زما خبرې په دې عنوان نه دي چې افغان دولت دی په دې برخه کې ناکامي ونه لري. د سولې زړه فرسوده پروسه غلطه و. د سولې وسنۍ میکانیزم غوازی میکانیزم په افغانستان کې دنه وجود نه لري چې د جنگ فشارونه راکم کړی شي. په دې اساس د دغه سمبولیک حرکتونه موثر نه دي. یو داسې یو باید روان شي چې د طالبانو د تر حذف د طالبانو په سیاسي فعالیت ډیر باور لري. دا کریکټرونه کولای شي چې د طالبانو ته مراجعه وکړي هم د قومي مشرانو په حیث دي کې فوق العاده عملی رول ولوبوي.
زنده باشین جناب بریال صاحب. حالا نوبت شنونده ها است که خیلی کوتاه و مختصر ابراز نظر بکنن، سوال و مسئله اگر دارن مطرح بکنن با ما و مهمانای ما جناب عباسین بریال، جاوید کوهستانی و نظر محمد مطمئن آگاهانه مسائل سیاسی افغانستان با ما هستند در این بحث. خب شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
زنده باشید.
اسمتان و از کجا زنگ زدین بفرمایید. لطفاً کوتاه و مختصر که دیگه شنونده ها منتظر هستن.
بارد سلام ادب خدمت شما امید مرزبان است نصاران مهمانان برنامه نیازی از نصاران هم بهتان دارم.
نیازی خوش آمدین. لطفا اندک مختصر کوتاه دیگه شنونده ها منتظر هستن، وقت هم کم.
بله البته یک نظر کوتاه و یک پرسش کوتاه. البته ببینید که ما در برنامه قبلی هم صحبت کردیم در مورد دولت افغانستان. دیدیم بسیار ساده و افکار نامنظم دارد، زیرا که یک سیستم تهیه نکرد و زمان داوود خان به این طرف افغانستان سیاست خود را در مقابل پاکستان باخت و همیشه دستخوش پاکستان شد. یک دوم دیگه متاسفانه ما دو نوع طالب داریم، یک طالب افغانی و اقوام بین دو کشور که وجود دارد و یک طالبی که البته مستقیم از طرف آیسای پاکستان جنگد. طالبی که از طرف آیسای جنگد همیشه با پاکستان و طالبی که از جانب برخواست است و همیشه به وضعیت دولت افغانستان، به وضعیت حکومت پاکستان و در بسیاری از موارد بین هم خود اختلاف دارند. ببین دولت افغانستان تا زمانی که بارها ما گفتیم یک سیاست واضح و روشن نداشته باشد و علیه مخالفین البته جنگ شدید را برای نه اندازد، بالاخره آنها را سرکوب نکند، هرگز نمیتواند که به صلح و مذاکره بالاخره
تشکر
برسد. تشکر از شما.
زنده باشین یوسف. خوش بسیار تشکر از تماستان. خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مرزبان صاحب سلام بر شما، همکارتان، مهمانان عزیز.
به شما هم
خوش
آمدید صدیقی صاحب.
ما به نظر همی دوستا احترام دارم جناب آقای مرزبان. ما باید جنگ افغانستان در افغانستان آنقدر در حلقه ساده و بسیط کوچک ما باید بررسی و ارزیابی نکنیم. واقعا که ما این تقلیل بریم به سطح علمای دینی، به سطح بزرگان قومی، اینها میشنوید؟
بله میشنوید، بفرمایید.
خب درست است و اینا داره در تامین امنیت به طور نسبی میتونه تاثیرات خود داشته باشه، مگر اینا در بخش ثبات کار انجام نمیتونه. اون عامل ثبات که اصلا وجود داره بحث خیلی بزرگی است، استخبارات بزرگی نیست، بحث رقابت های سیاسی کشورهای ابر قدرت و قدر قدرت، بحث مسائل خط دیوران است، مسائل بزرگ پاکستان است. اگر ما به این حساب باز کنیم که ما با رهبران طالبان صحبت بکنیم، بعد افغانستان به شکل جریانی طالبان ختم میشه، افغانستان امنیت تامین میشه، امنی و جنگ و قتل و قتال انتحار انفجار نامی و بدنی کامل از بین میره. نقطه پایین گذاشتم که این کامل یک سیستم ساده و بسیط و در خیال است و محال است جنون. بس این است، ببینید کسایی که در میدان جنگ در از منجنگ جویان عادی طالب، سربازان سرستا و طالبای کوچک یا سربازان عادی، اینا کدامشون مولا عمر دیده بودن، کدامشون اختر محمد منصور دیدن، کدامشون منصور دادلار دادن؟ ببینید امی سال خودش یک جسم ماده نیست که ما اینا در پاکستان بیادیم یا در جیب اختر محمد منصور. خود سوال یک فجیده ایست که از دوش نقطه که مردم رویش جوشش دارند. بگوید بدفتان چی نقطه نشتره که میان مردم بدفتان و میان طالبه وجود داده؟
زنده باشون.
سلامت و سیسینی خیصایب منان اکرور ودان. یا وردون که بله هم لرو دویتنم هیله ده چه دیری لند خبری وکی چه ملمان هم نظر سرگن که میروانی کوی سیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
درنا ملمانا تا سلامنا و اما نو دا وختنا لرم چه دا کوم ملمانش خبری که چه دا دی دا طالبان سیاری پاکستان نحمایه کیگی یا تو خبره که نو بدیو خو انشاءالله تو سر پویو
بله
چه پاکستان دی طالبان نحمایه نکوی آمیه کرده طالبان شکل الحمدلله دیر مخت مخت نقر لری بجه که او کوم ری دی سول خبره سکری نده
بله
خبر است می سول مصر کیږي شغا مسلمان
صحیح دیر مننه سلامت و صحیح امدغ خبر خموشم شاغل مطمئن تکوله چه پا طالبانو که دغس نظر موجود ده و قوی سوله نکوی.
خیلی تشکر از مهمانان از شنوندگان کتاب حال با ما در تماس شدن. چند پیام را هم میخوانم از طریق اسمس شما فرستادین به شماره 818. فضایل از ولایت بدخشان نوشته که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود، از همین خاطر میخواهد که حالا ملا اختر محمد منصور را هم خبر مرگ وی را پخش کرده. خب جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن آقای غنی به پاکستان به خشم دولت هند می افزاید، کدام ثمر به پروسه صلح ندارد. احمد از ولایت غور نوشته به نظر من پاکستان باز با افغانستان بازی می کند، چرا که ملا منصور را از میان برداشت، پاکستان افغانستان ضعیف می خواهد. خب کوهستانی سه همین موضوع را مطرح کنیم، با از بین بردن ملا منصور آیا فکر میکنین پاکستان داخل یک بازی جدید شد، یک راه دیگه را برای این بازی پیدا کرد؟
فکر کنم چه دی کوهستانی صاحب تلفن قطع شد که چه خیر.
آه تلفن کوهستانی صاحب قطع شد. بله خب مهمانای دیگه در استودیو داریم، جناب عباسین بریال همین موضوع را با شما میخوایم مطرح بکنم، اگرچه شما ابراز نظر کردین گرچه در این مورد. خب آقای نظر محمد مطمئن از شما میخوایم بپرسم که با از بین رفتن ملا اختر محمد منصور آیا فکر میکنین چنانچه آقای بریال گفتن یک گام دیگه پاکستان در همه بازی سیاسی هست؟
و ملخترمان منصور موضوع رشتم در دری ورزی که گیر پورته سویده مخکل دینه چی دیستوال تراسو اغا پشتر چی سروان سابق کرده چی رشتم اشرف غنی دستول لجخ کرده بیام یو دول تیشت ورسه واسو کشک اغیط جواب ویل شوی وی او دا چی ویل سولو چی افغان حکومت دفاعی حالت که ده طالب تاروزی حالت که ده براک سول اسمه شروعی چی افغان حکومت تاروزی حالت که ده و طالب دفاعی حالت که ده دا چی مجوایی چی طالب ضد جګړه وسی ترسو کمزوری سی سوار لسکاری چی جګړه نتیجه ور نکړه یو لک 15000
زکه جګړه لکه مخکنی طالب خبری تاسو ووري درې مطمئن وای دا مسلمانان نه دي د افغانستان د حکومت
مړي دوی مسلمانان خبری ولی زوم چې د جګړې لپاره نور خلکو ته دا ذهنیت ور نکړو چې په جګړه باندې دوام وکړو او جګړې ته زور ورکو، په جګړه باندې نه سول راځي نه یو سم نظام راځي. شدا ده چې د سول لپاره خبرو وکړو، په طالبم فشار راولو، پر حکومت هم راولو، یو بل دل چې د سولې مخالفت کوي دریم لاس په غوي باندې فشار راولو. ملخترماد منصور چې تر وسم دغه پاړه باندې زیدو نکیز خبرونه دي یا اوازې دي، اصلا دغه سی خبرونه باید یو معتبره اداره په هیوادونو کې تصدیق یا تایید یا رد کړي. تر وسم د افغانستان هغه مهمه ادارې چې دي چې دغه خبر باید تایید کړي، تر وسه نه ده تایید کړي.
خو
معاملې رئیس جمهور
بلدي هڅه ولسمشر دوهم اول مرسیال لوري له دفتر لوري دا خبر تایید شوه دي. خیر دا به پریشتو، لیکن څه فکر کوي
سروان صاحب؟ موږ پیژو چې دغه سی خبرې د استخباراتو ادارې پلټنه کوي.
نو که دیش ډیر اسانه کار ده، ډیر اسانه کار ده چې منصور یو یو دقیقه کیسټ خبر کې یو ویډیو اډیو خبر کې او دا مشکل رفشي، اما دا کار نه کوي. د طالبانو وایند وای چې کوشش کوي چې د پیدا کی او اواز ترې واخلي. په دې به کله چې شپږ میاشتې نورې تیرې شي، لکه څنګه چې په ملا عمر باندې دوه کاله تیر شول، دوه کاله وروسته افشا شوه، دا خبره نه افشا کیږي. لیکن سوال دا ده چې اوس د طالبانو په منځ کې درز ایجاد شوی دی، یاد محمد ملا محمد رسول ډله جلا ده، داعش بله ډله ده چې درېیمه ډله ده چې رامنځته شوې ده، او که د منصور له مرګ سره کېدی شي یو بله ډله هم رامنځته شي. فکر نه کوئ چې د سولې پروسه لا پیچلې شوه، لا مشکله شوه؟
که د طالبانو د ویش هڅه کیږي چې عملا ځینې سیمه ییز استخبارات هڅه کوي، دا د سولې لپاره ستونزمنه ده. تر څو چې طالب من حیث طالب ونه منل شي او د طالب د یووالي لپاره هڅې د دې پر ځای چې وویشل سي ونه سي، نو سوله نوره هم ستونزمنه کیږي. او که د مشرانو په مرګ باندې مثلا راځي پرس کو د طالبانو مشر به ووژل سي په آینده کې یا وژل سوی، که د مشرانو په مرګ باندې کېدای نو شپږ دېرش کاله په افغانستان افغانستان کې پاچیان او کمانډانان مرسو خصوصا نه را لزه فکر کوم چې راځي د سولې لپاره یو بنسټیز طرح وړاندې شي او د سولې لپاره افغان حکومت
یعنی تاسو په دې افغان حکومت باندې
امبولانس او هغه څوک چې با مسولیت افغانان دی هغه فشار اوري
مننه یعنی تاسو نظر درې کټه طالبان په منځ کې څومره در زیاتی شي مشکل لا زیاتی شي بریال صاحب په دې اړه استاذ لاند نظر څه دی
وو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو زیاتیدل د طالبانو ادرس ورکوي اما په افغانستان کې د دغه افسانې د پرلا هم خلک جنگي زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان د دولت مسولیت نه دی ک طالبان هم ځانونه د دې خوري وګړي بولی او د نړیوال تروریزم برخه نه دي نو خاداده چې د دې ادرس پر رامنځته کولو کې تر بل هر چا چې د سرنوشت سوالې مطرح دی خپل باید کوشش وکړي طالبان یوازې طرح وړاندې کوي خبره کوي اما عملی جنبه نه لري طالبان که غواړي چې د دې سارا سرت نه ځان راو باسي نو دوی د ثابته کې چې دوی چرته وسیږي د دوی مشرتابه چرته دی هغه جګړه چې دوی په افغانستان کې یو په نازای په بل ملکی دی برخه کې سوالونه ډیر زیات دي خلکو سره دا زم یوواز زما د قانې کولو مسله نه ده په دې برخه کې د خلکو موضوع ډیر زیات مطرح ده د طالبانو په اړه نفرت په عام ولس کې هغه سرحد ته رسیدلی دی چې یو طالب څوک ویني په کاڼو یو ولي دا د کمې وجې رامنځته شو آیا طالبان کولی شي چې 2.5 میلیونه نفوس د افغانستان د منځه یوسي تر څو دوی په افغانستان په دې وچه خاوره باندې حاکمیت وکولی شي دا ناممکنه خبره ده خلاره دا ده چې د طالبان په داسې وطرحه باور لري خپل دی هم رامخته شي واقعي نمایندګي د پکې رامنځته کړي او دا د ثابته کې چې دوی د پاکستان سره هغه سي اړیکې لکه څنګه چې په کار دي هغه سي نه لري زه د افغانستان د دولت په تګلارو باندې هم اعتراض لرم د سولې په برخه کې په پخوانیو په تیرو 14 کلونو کې هغه سي کارونه شو لکه څنګه چې په کار و څو کسان متقاعدین د دې حکومت پخواني امتیاز پرور خلک راوستل د سولې په شورا کې کېنول ډیر زیات پیسې په دې مصرف شوې نړیوالې ټولنې ورسره همکاري وکول او دغه امکانات هسي ادار لاړل مونږ چې کله وایو چې یو بل چینل رامنځته شي د افغانستان په دولت کې دننه د افغانستان د مسلحو خلکونه چې رفوز ولري د روښانه نظریاتو سره او کلو ته د تګ امکانات ولري هغه اکثر هغه قومي مشرانم پکې راځي چې طالبانو د خپلو شخړو د اوري استفاده وکړي او غلطه لاړ شي اما په مجموع کې دا باید هغه خلک ووسیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په سیاسي بهیر باندې باور لري نه د طالبانو په جنګي رول باندې د حزب په سیاست موږ باور لرو
زنده باشین جاوید کوهستانی کارشناس افغان که سری تلفن برای چند لحظه با ما بودن شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که وعده کرده بودن متاسفانه در آخرین لحظه تلفن خود را جواب ندادن و نظر محمد مطمئن صاحب نظره که در این بحث با ما شرکت کردن از شنوندگان عزیز هم تشکر باید داشته باشین که نظریات و گفتنی هایی که مطرح شد توسط شنونده ها و مهمانای برنامه نظریات خود اونها هست و موقف رسمی رادیو آزادی را انعکاس نمیده من امید مرزبان همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا به ساعت 7 پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.